یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې ژوره اندېښنه خودل کافی نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشری حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر او شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر درېو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تېرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمیر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغې میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 30 کلنه میرمن چې حامله وه، وړمه شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 60 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال شمس سمیم وایي، د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانېدل چې هغه ژوندی وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا، د لومړنیو معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمې ته غورځولی دی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنیتسک ښار څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري دنیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشری حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولی نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي سلاح هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
پخوا ډېر خو کار وو، اوس روزګار نشته، اوس فلاله اوس هم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خنډ نشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څیړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملي ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوریه تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو پر وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د خزو د برخې مسول هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خبر شوی ویلي د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډیر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وایي یو لوړ پوړي ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وامورېدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدر بار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقونو تامین ته ژمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. دا چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاک بشري حقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د ښځو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي. تاسو که زما غاوري همدا پوښتنه مې کوله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، ستاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. او بخښئ چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل ونه اوریدئ.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقونه د ښځو حقونه کړکېچن سوي دي. ستاسو په نظر د دغه څه اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقونو کم موضوعات چې دي لکه ګورئ، دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضح توګه پوهیږي، لکه د انسان د بشري حقونو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه ده، د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دي ورکړل شوي. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو، سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په مینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل سوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو خو دا د ټولو شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلا. رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې سته ولې په ټولو برخو کې نشته لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغسې غبرګون یا دغسې غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود دغه تیر لس میاشت یا نه میاشتو رئیسی همیشه غندنه سویده. په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه ورته لاسرسی ولري.
یوه وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول ضد او نقیض دریځونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیض دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي. هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی به نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل سي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعال فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او د غراز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوې ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړې. طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې یې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریس کې وایي چې حکومت ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډونی تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جیشنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیې کې راغلي، دواړو وزیرانو دغه شان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز، امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو له لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
سنه حکومت هم همشموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنگ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د دې مظاهر کلی کو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنۍ راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودسي والي سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ وویل که په اودسي بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې کښته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والي سرګی براتچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لورې سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په چیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سویډن کمیټه په کندوز کې د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 8 متره اوږدوالی لري د لس هوکلیو د اړتیا وړ اوبه برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټه رئیس د امود سندیزي حوزې له مسؤلانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی مؤسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان ملا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځېدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لورې امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 34 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 16 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 43 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 3 پوله، زر هندۍ کلدار 1450 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 445 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
له خبرونه ورها خو ټول کې مهم پزل پورې مطالب درته راټول کړی دي. خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې له کابل د وټولو پر مهال له ځان سره شوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی و د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته ننوتل، ښاغلي غنی، لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوري ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان شول، یوازې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمې پیسې دي چې په هغو لومړۍ ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړۍ ورځو کې ادعا کړې و چې شغلی غنی د بیت المال 1.9 میلیون ډالر غلا کړی دي. خو اوس د سیګار تازه راپور شي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغه څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه. هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 نه د کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې دننه له افغانستانه ووځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 د کال په افغانستان کې 6 لک 90 زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم 1 میلیون شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سویو کورونیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو ترڅنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونیو وویشي.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پاموړ کموالی راغلی. دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساشکل د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او له امله یې د دوی کاروبار هم پیکه شوی دی. د کورنیو څارویو او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیځې څنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورنیو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې له شل کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندوز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک وو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې رو اتو میاستو کې می 50 کنریان نه دی پلوریدي. هر څه په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش اوایت او پیسې نه لري. چې پیسې او اوایت نه وي نو خلک شوق څه کوي.
د مرغانو بازار کې د پاخو مر یو دوکاندار پردل خان وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیر او پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو خدلاقي بالسپیتې یا د یګنې کنري سایرا ګلسر داسې نه خرڅو نس روشا داسې هغه خطي په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب بېګرسته پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نه سره اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتې ده ایران نه به هم راغوښتې ده پاکستان نه به هم راغوښتې قسم قسم اوس هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم شپېته کلن دوکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدورې ته ناست یو. موږ یو 50 روپۍ ګټو خو دغه دی موږ نصیب نه شي. کار خراب دی یو قسم د واشې دي ټول مرغۍ لاس دې تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې یو طالبانو خو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لاس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار ناقانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
د لچا د کندهار ښار ستاسو سره خبر کوم. زما یو لوی مشکل داری چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا نه ما د قابلګي په بخش کې یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا شل کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلو په ذریعه دوی په کارو کې درېږي او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي مشکلات مو دی دي موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه وکړي. هیله کوو چې زموږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوئ چې په دې هکله یو غور او یو همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم د مسیج تاسو ته د هلمند نادرې څخه پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه ورسره پورته سول نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای خو اقتصاد د افغانستان ډېر ضعیفه دی بل مقابل شان سره ګرانیږي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
سنه ده د فروان له د کوی صافي ولا سوالي څخه ته پیغام لري. مطلب کوی صافي ولا سوالي کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده د مسل چارواکو څخه د ام ټي ان شبکې مخابرات شبکې څخه چې دلته موږ ته 3G ولاګي موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوونه ته غرو ته خېګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب ویلمن څخه خبر کوم دې ځای څخه پر دغه ریګو باندې ګری جنگل خو د خانشین دغه پر ریګو باندې غنم زی پاکستان ته وړي. ان کړه دغه مخنیوي وسی دلته غنم بیخي کایل په دایلمن کې خونوم غنم ډیر کړه کیږي خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وس پلان ګران دی په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دلته لا دوه ګران دی نو په کابل او هرات په غلی رومنټیکو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي نو هلته بیا څه حالي خدای دې وکړي چې د دغه مخنیوی وسي او دغه چې نکه ارزان شي خوار او غریب خلک دي د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنم ورکی که پرې غړو پر بچوي خدای دې وکړي چې مسلمان و دغه ترجیح وسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې نور بس د اونیزه خبرونه لرو. کوربنه زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. هیله ده.